په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته موزه فریبا زهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د تخنیک په چارو کې میر احمد صفای را سره دی. د انتخاباتو د خپلواکې کمیسیون چارواکي وایي چې د نن ورځې تر پایه به د پنځو نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. دا به هم واوري چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غواړي چې د دغه هیواد د تاریخي اثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر ونیسي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونو موټر 500 بجو پرې ده. په سر کې واصل وسال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
ستړي مشه په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشه مانی وایي افغانستان به له ښکارا لاسته راوړنو سره د ژنیو په کانفرنس کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې نن د ورځې تر پایه د 500 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان کړي. او د بریتانیا په جنوبي ساحل کې د ایراني کډوالو یو تکسیز ډله چې په یوې وړې بیړۍ کې سپارول په اوبو کې له ډوبېدو ژغورل شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر مانی وایي افغانستان به له ښکارا لاسته راوړنو سره د ژنیو په کانفرنس کې ګډون وکړي. ټاکل شوی د ژنیو دوه ورځنی کانفرنس د راتلونکي سه شنبه او چهارشنبه په ورځو کې ترسره شي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن په کابل کې خبرې ناستې ته وویل چې په دغه کانفرنس کې به افغان چارواکي د هغو ژمنو د عملي کېدو په اړه افغان ولس او نړیوالو ته معلومات ورکړي چې د افغان حکومت لخوا شوي دي. د ښاغلي چخنسوري د معلوماتو له مخې د خصوصي سکتور په برخه کې اصلاحات، د عوایدو زیات والی، شفافیت، د فساد سره مبارزه او د سوداګرۍ ته د زمینې مساعده او لغ لست راوړنې دي چې افغان حکومت به د ژنیو په کانفرنس کې مطرح کړي. ټاکل شوی په دغه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ګډون وکړي. رویا رحمانی د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان نوې سفیر وټاکل شو. د ولسمشر مانی ویان هارون چخنسوري نن په کابل کې د وی خبرې ناستې پر مهال د میرمن رویا رحمانی تقرر تایید کړ. اغلی رحمانی له وړاندې په انډونیزیا کې د افغانستان سفیر و. اغلی رویا رحمانی د کولمبیا او مکګیګل په پونتونونو کې زده کړې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه د 500 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان شي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی الله سادات د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې په روانې اونۍ کې له بایومیټریک دستګاونه د اطلاعاتو په لیک سره د نورو ولایتونو نتایج هم اعلان شي. یوه ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لا ښه شفافیت په هدف د دغو لسو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج وځنډول شول، خو د همدې ورځې په پای کې بیا د 500 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. په دغه ولایتونو کې فراه، دایکنډي، روزګان، جوزجان او بامیان شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د جمعې پر ورځ ناوخته وی خبري ناستې ته وویل چې یو شمېر ستونزې او مشکلات د دې لامل شول چې کمیسیون د رایو نتایج په خپل ټاکلي وخت اعلان نکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډ نور خلکو ته د منلو وړ نه دی. خغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې له دغه بهیر سره مسؤلانه چلند وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه وزارت یوه پوځي الوتکه نن سهار د ناستې پر مهال له فني ستونزې سره مخ شوې چې دوه تنه پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې شوې ده. د ښاغلي جاوید په خبره د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي. تېر میاشت هم د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د فراه ولایت په اناردرې ولسوالۍ کې رانسکوره شو چې 15 کسان پکې ووژل شول. دفاع وزارت هغه مهال وویل چې یاد هلیکوپټر هم د فني ستونزې له امله له غره سره وجنګېد او بیا رانسکوره شوه. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر وایي د وچکالۍ او بېوزلۍ له کبله د کم عمره کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په شمال زون کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی دا د اندېښنې وړ مسله وګڼله، خو ښاغلي سامی وویل چې په شمالي ولایتونو کې دقیقا څومره شمیر کم عمره ماشومان درانه کارونه کوي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د وروستیو نامنیو وچکالۍ او هم بېوزلۍ له کبله په زرګونه ماشومان په درنو کارونو بوختي. د برتانیا په جنوبی ساحل کې د ایرانی کډوالو یو اتکسیز ډله چې په یوې وړې بیړۍ کې سپارول په اوبو کې لاډوبېدو وژغورل شوه. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دغه کسان چې دوو خارونو ته نږدې ژغورل شوي دي اوس تر څېړنو لاندې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ایرانی کډوال له کومې لارې د برتانیا اوبو ته ننوتي وو. د ورځې مخکې څلور نور ایرانی کډوال هم هغه مهال د برتانیا د بحري ځواکونو لخوا وژغورل شول چې بیړۍ یې په ډوبېدو وه. برتانیې رسنیو ته خبر ورکړه چې له وی میاشتې راهیسې درې نوي تنه ایرانی کډوال د وړو بیړیو په ګټې اخیستنې سره نوموړي ته تللي ول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. ښاغلي ظریف پرون د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي د داسې هیواد لخوا چې د ایران پر ضد د عراق د کیمیاوي وسلو د کارونې ملاتړ کړی و، بیا یې له دې ادعا سره پر عراق حمله وکړه چې دغه هیواد له کیمیاوي وسلو پاک کړي. دغسې یو ادعا نامناسبه نه بلکې خطرناکه ده. تر دې تبصرې یوه ورځ مخکې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په سازمان کې د امریکا سفیر کینټ ورډ وویل د امریکا متحده ایالاتونه اندېښنه لري چې ایران له دغه سازمان څخه د اټومي وسلو پروګرام پټ ساتلی ده. د ده په وینا د ایران هدف دا دی چې داسې زهرجنې وسلې ترلاسه کړي چې منع اعلان شوي دي. او د روسیې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی چې د مسکو د یو سپورټي کلب پخوانی چارواکی هم و، د بډې اخیستنې په تور ونیول شو. میخایل بارشیف چې په 2016 میلادي کال کې د دریم پوز په نوم نړیوالې سپورټي مسابقې تنظیم کړې وې پرون په مسکو کې ونیول شو. شک کېږي چې د 355,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د بډې اخیستو ته غاړه ایښې وه. دی به دوه میاشتې مخکې تر دې چې محاکمه شي په توقیف کې تېرې کړي. تحقیق کوونکي وایي بارشیف له هغو خصوصي کمپنیو رشوت اخیستی و چې په سوچي ښار کې د دریم پوز نړیوالو مسابقو د خدمتونو رسولو لپاره قراردادونه کړي وو. دا خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل سوی ده د نن ورځې تر پایه د 5 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات:
نن هم همکاران کار کوي تر څو وتوانیږو د شاوخوا 5 نورو ولایتونو د نوملړ هم اعلان کړو او له تاسو سره یې شریک کړو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د دغو نتایجو د ځنډ دلایل پر تخنیکي کمزوریو سربېره سیاسي اړخ هم لرلی سي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
سیاسي مسله هم کېدلی شي. اوس جنوا کانفرانس په مخ کې ده که دغه ټولې لومړنۍ پایلې اعلان شي خامخا به د امریکایانو غږ دي چې څوک به اعتراض کوي، څوک به پایلې نه مني او څوک به کمیسیون به نور تورونه لګوي او دا هلته په کانفرانس کې یو ښه پیغام نه خپروي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غواړي چې د دغه هیواد د تاریخي اثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر ونیسي. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیره:
د عملی پلان جوړولو لپاره یو موقع دی مونږ چې مونږ خپل رول د دولت د مختلفو ارګانونو د آدرس نه مشخص.
حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه د دې پروګرام دوهمه برخه کې ځای لري. د ساتي راټیو اوري: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل سوی ده د نن ورځې تر پایه د 5 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له 3 میلیونو ډیر د بایومتریک دستګاو اطلاعات د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل سوي دي، خو د کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو رایو تدریجي اعلان د ولسي جرګې له غبرګون سره مخامخ سو. د دغې جرګې رئیس وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډ نور خلکو ته د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 5 نورو ولایتونو کارونه پای ته رسیدلی او د کمیسیون د رهبرۍ له پریکړې وروسته ممکن د نن ورځې تر پایه اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی ساده د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت او عدالت د ټینګښت لپاره دوی له سرعت نه ځان ته ترجیح ورکوي.
نن هم همکاران کار کوي تر څو وتوانیږو د شاوخوا 5 نورو ولایتونو دین ملل هم اعلان کړو او تاسو ته شریک کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د غشان وای چې تر اوسه 3,500,000 د بایومیټریک دستګاه او اطلاعات د کمیسون اطلاعاتي بانک ته داخل شوي او هڅه کیږي چې دغه بهیر پای ته ورسوي او د یو شمیر نورو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې هم اعلان کړي. دغه کمیسون ویلي و چې د قوس په دویمه بدله سو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج اعلان کړي، خو یوه ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د لا ښه شفافیت په هدف د دغو لسو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج وځنډول سول چې د همدې ورځې په پای کې یې د 15 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. په دې ولایتونو کې فرا، دایکنډي، ورزګان، جورجان او بامیان شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د جمعې په ورځ ناوخته یوې خبري ناشته ته وویل چې یو شمېر ستونزې او مشکلات د دې لامل سول چې کمیسون د رایو نتایج په خپل ټاکلي وخت اعلان نه کړي. له انتخاباتي محلي به سره سم ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 23 ولایتونو د رایو د لومړنۍ پایلو اعلان د قوس دویمې او د کابل د همدې میاشتې 19 ته وغځاوه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځان نور خلکو ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وغوښتل چې له دغه بهیر سره مسؤلانه چلند وکړي. لطفاً کمیسون دې په مسؤلیت د پایلو د اعلان او د تورو او سپینو رایو په بیلولو کې له خلکو، سیاسي ګوندونو او دولت سره تفاهم په نظر کې ونیسي، هسنه چې د نتایجو تر اعلان وروسته کاندیدانو سره داسې معتبر اسناد وموندل سي چې له پاکو رایو یې استازولي وکړي. دا به بیا په خپل وخت یو ډول کړکېچ رامنځته کړي چې خلکو ته به د منلو وړ نه وي. په افغانستان کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلیت لري چې له ژمنې سره سم د شفافو انتخاباتو لومړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان کړي. دوی وایي که کمیسون په خپلو دغو کارونو کې پاتې راغی، د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو به ناوړه اغېز وکړي.
رحمت افغان و چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چارواکو څرګندونې راوړولې چې وایي ټاکل شوی د نن ورځې تر پایه د 15 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج به اعلان شي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د کمیسیون د کمزوري مدیریت له کبله ونه توانې چې په ټاکلي وخت ولسي جرګې د رای لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د رایو په ځنډ اعلان په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په خپل وخت د نتایجو د اعلان د ځنډ عوامل څه دي.
دلیل دا ده یو دا چې کمیسیون د ټاکنو ورځ دغه مرحله وروسته درسته مدیریت نه کړله، په هغه کې پاک ناپاک رای بیل نه کړلې، په عین حال کې ځینې فساد هم تر سره شو. په بعض حالاتو کې ارقام کې تغییر راغی او دغه تغییر روس پر ځینو کاندیدانو تر خصوصا د کوچیانو حوزې ته د قناعت وړ نه ده. نو دا یو موضوع. دوم تاسو پر دې په استخدام باندې مصروف ودی. د غالي کابل د بیا شمیرنې مرحله دوی بشپړ کړی نه ده، تر دې چې بشپړ شوی نه ده اوس هم استخدام کوي تر څو هغه یونیټونه او واحدونه اضافه کړي. نو په تخنیکي ډول باندې کارونه کې بیرته پاتې راغلي دي. په رهبري کې متاسفانه ستونزې موجودې دي، دوی لومړیتوبونه نه شي په ګوته کولی. او په دوم قدم کې سیاسي مسله هم کېدای شي. اوس تصفیق د ژنوا کانفرنس په مخ کې ده که دغه ټول لومړنۍ پایلې اعلان شي، خامخا به د کاندیدانو غږ دیر شي، څوک به اعتراض کوي، څوک پایلې نه مني او څوک به کمیسیون باندې نور تورونه لګوي. او دا هلته ټول کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي. نو په همدې خاطر دوی 15 ولایت اعلان کړي چې لږ تر لږه مطبوعاتي فشار په ځان باندې کم کړي. او په عین حال کې د کانفرنس تر ورځې پورې کېدای شي نور پایلې اعلان هم نه شي. او کله چې کانفرنس تیر شي، دغه راپور راته ورکړل شي، بالاخره کېدای شي بیا ځینې ولایتونه نور هم دوی اعلان کړي.
د 15 ولایتونو چې کوم نتایج اعلان کړي دي او ټاکل شوی ده نن د 15 ولایتونو نور هم اعلان شي، څومره رای شفاف دي تاسو له نظره؟
ځینې ولایتو کې یعنی رای ډیر زیات استعمال شوی دی، په ګټونکو کاندیدانو رای ډیر ګټل دي. مثلا په دایکنډي کې نو موږ د څه وخت ته ضرورت لرو چې وګورو چې هلته نوملیکنه په کومه سطح شوی ده او څومره خلکو رای ورکړی ده. د نور کاندیدان چې هغوی کامیابسین یو ګوتو څومره رای کارول شوی ده، دا غواړو چې دقت سره لږ زره مطالعه کړو او وروسته به ان شاء الله په اړه تاسو ته معلومات درکړو.
دغه تدریجي اعلان د نتایجو د ولسمشتۍ د انتخاباتو او همدارنګ د همدغه انتخاباتو باندې څومره تاثیر اچوي؟
د خپل د ټاکنو په اعتبار باندې جدي تاثیر اچوي، سبب تکنو نیټه به هم تغییر پیدا کوي. اما هغه اصلاحي ګامونه او پرسم تواره بل تکنو پر نوټ سر کې داخله یو سیاسي معضله به هم رامنځته کړي. دوم قدم کې د سولې خبرې اترې دا هم کې بسون لپاره د سیو رقم یو پیغام جوړ کړی دا چې دوی خپل کارونه کې جدي هم نه وسی کې نو دی بیت بوکسن ناراضي خصوصا د موقت ادارې جوړول بحث رامنځته شوی ده د دې کې میسون لپاره یو چاته جوړ شوی ده چې دی محافظت کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید و
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ خلک ازادي راډیو او ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 پر منځنۍ تپه 12.9 او د افم پر 3.5 تپه په ټول هیواد کې په ټول سیمو کې په صفه وځي ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسمشري مانی وای د مشترک بورډ د طرحې د جوړېدو کار روان دی. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې په دې اړه به له مشورې وروسته تصمیم ونیول شي. البته دغه مشترک بورډ د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره جوړیږي. په دې اړه زموږ هم خان محمد سین نور تفصیل راکړي.
د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پلاوی د لیس لخبرېدو وروسته ولسمشری مانی وای اوس هم د سولې د مشترک بورد د طرح په جوړولو کار روان دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري وای سولې یو ملي پروسه ده او د سولې د مشورتي بورد د جوړېدو لپاره هر اقدام د لازمو مشورو په اساس کیږي. خاغلی چخانسوري د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د پلاوی ټاکل یو عمده کار دی چې چاره روان دي.
د مشورتي بورډ طرحه چې سراسري او ملي د پرجوړېدو کار روان دی. د خبرو کوونکو د پلاوی ټاکل هم د سولې د پروسې عمده کار دی چې کار پر روان دی او کله چې کارونه مخته لاړل جزئیات به په مناسب فرصت کې خلکو سره شریک شي. خو اوس مخکې له وخت ده چې په دغه مسله خبرې وکړو.
خاغلی چخنسوري د خبرو کوونکو د پلاوی هغه یو لسکسیز لیست چې د ولسمشر غنی د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د رسنیو لخوا خپور شوی نه رد او نه تایید کړ. د رسنیو د راپورونو لمخې ولسمشر غنی یو لسکسیز لیست چې درې پکې خزی دي له طالبانو سره د خبرو په هدف د پلاوی په توګه ګمارلې ده. د رسنیو لخوا د دغه یو لسکسیز لیس لخبرېدو وروسته داسې انتقادونه مطرح شول چې د یاد پلاوی په ترکیب کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې استازي نه دي شامل، ټول پکې دولتي کسان دي او له طالبانو سره د خبرو توان نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه وایي سوله یو ملي پروسه ده او کوم کسان چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بیایي باید د ټولنې د ټولو قشرونو استازیتوب وکړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ په دې اړه د جرګې په عمومي غونډه کې وویل
سوله یو مهم او د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او باید په پوره شفافیت او وضاحت تعقیب شي. کوم استازي چې دغو خبرو ته انتخابیږي باید د ګوندونو او خلکو استازي مهم، موثر او امانتدار کسان وي چې هیڅ ډول سوء تفاهم او تېروتنه رامنځته نه شي.
افغان حکومت مخکې لدې ویلي چې هیواد لبل هر وخت نه زیات سولې ته نږدې شوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره خبرې په ښه توګه پر مخ تللې دي. د ملګرو ملتو سازمان هم ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ډېر فرصتونه رامنځته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم په دې وروستیو کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې په قوت سره روان دي، خو دای هم ویلي چې نه پوهیږي چې دا خبرې به بریالۍ شي او کنه. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر عملیات وستایل. د دغې جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې له دغو عملیاتو وروسته به په یادو ولسوالیو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت هم په یادو ولسوالیو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه په مالستان او جاغورۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات له لاسته راوړنو ډک پولي او وایي چې له دفاعي حالات نه تر روزي حالاتو ته د افغان ځواکونو بدلون به د دښمن د ځپلو لامل سي. د دغه جرګې غړیو د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د غزنی په مالستان او جاغورۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د پراخو عملیاتو په پایله کې دښمن ځپل سوی. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په دغه ناسته کې وویل هغه وای په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د افغان امنیتي ارګانونو عملیاتو د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ په جاغوریو او مالستان ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو شاهدان یو. سیمې له دښمن نه پاکې سوي او خلک په ډاډه زړو کورونو ته ستانه سوي او دښمن ته درانه تلفات اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې امنیتي وضعیت خراب سوی او وسلوالو مخالفانو پکې پراخ فعالیتونه پیل کړي دي. په دغو دوو ولسوالیو باندې د وسلوالو مخالفانو د پراخو حملو په پایله کې لسګونه کسان وژل سوي او زرګونه تنه د جګړو له امله کورو پرېښودو ته اړ سوي او ګاونډیو سیمو ته تښتېدلي دي. له دې وړاندې ولسي جرګې په دغو دوو ولسوالیو کې د نامنیو د زیاتوالي له امله د کورنیو چارو او دفاع وزیران استجوابي غونډې ته وربللي وو. د روان مریض کال د اسد په میاشت کې وسلوالو طالبانو په غزنی ولایت پراخې حملې وکړې چې د دغه ښار ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي علي اکبر قاسمی وایي چې ترسره شوي اقدامات بسنه نه کوي او باید د خلکو د تشویشونو د لرې کولو لپاره باید جدي تدابیر ونیول سي. هغه وایي موږ امنیتي ځواکونه سته یو، حکومت باید په دوامداره توګه په دې برخه کې تدابیر ولري چې یو ځل بیا خلک په تشویش کې نه سي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغو دوو ولسوالیو کې د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړ او وایي چې همدا اوس په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات روان دي. هغه وایي په سیمه کې د اردو دوو ټولیو ته زده کړه ورکول کېږي چې د تندر 203 تر چتر لاندې به کار کوي چې بیا وروسته به د جاغوریو او مالستان په ولسوالیو کې ځای پر ځای کېږي. خلکو ته ډاډ ورکوو چې هلته به هیڅ ډول ستونزې مخې ته نه راځي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که امنیتي ځواکونه په همغږي عمل وکړي او افغان امنیتي ځواکونه له دفاعي حالات نه راوځي، کولای سي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په ټینګه ودرېږي.
دوستانو د افغانستان د ولسي جرګې دغه رپورټ کوم اورید، تاسو کولی سئ دا او د ازادي راډیو نور رپورټونه او تحلیلونه پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غواړي چې د دغه هیواد د تاریخي اثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر ونیسي. په دې مناسبت نن په کابل کې یو مشورتي غونډه جوړه شوه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لوړ پوړو مسؤلینو پکې هم پکې برخه اخیستې وه. نو ویل چې افغانستان په 1915 میلادي کال کې د تاریخي آثار او لرغونو سیمو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی، خو په دې هیواد کې د نامنیو له امله د یاد کمیسیون مواد په سمه توګه نه دي پلی سوي. دوی ټینګار وکړ چې دغه مسله باید جدي ونیول سي. بیا هم خان محمد حسین په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د یونسکو له ادارې سره په ګډه هڅې پیل کړي چې د یو منظم او همغږي پلان له مخې د افغانستان لرغوني سیمې او تاریخي آثار له زیانه وژغورل شي. په دې مناسبت د شنبې په ورځ په کابل کې یوه ناسته جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل افغانستان په 1905 میلادي کال کې د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب د لاحه په نامه د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی، خو په هیواد کې د سلویخت کلنو جګړو له امله د دغه کنوانسیون مواد په سمه توګه عملي شوي نه دي. د وبل په نننۍ مشورتي غونډه کې د افغانستان د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو په ساتنه کې د دولت د اړوندو ارګانونو او یونسکو مکلفیتونه په ګوته کیږي.
هدف یو مشورتي غونډه ده چې موږ سره کم کولای شو یو عملی پلان جوړ کړو. د عملی پلان جوړولو لپاره یو موقع دی مونږ ته چې موږ خپل رول د دولت د مختلفو ارګانونو د آدرس نه مشخص کړو چې کوم وخت کې څوک کوم اقدام کوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې افغانستان په 1993 میلادي کال کې د یونسکو د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی چې د هیواد په فرهنګي او تعلیمي برخو کې کار کوي. خو د لاهه کانوانسیون هغه کانوانسیون دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب په چارو بوخت دی. په جوړې مشورتي ناسته کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود عزیزی وویل د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د ساتلو لپاره د 02 په نامه د پولیسو شاوخوا 1500 کسیزه قطعه ګمارل شوې ده. همداشان د دفاع وزارت د حقوقو رئیس نعمت الله احمدزی وویل د ملي اردو پر ځواکونو ټینګار شوی چې په جنګي حالاتو او د عملیاتو پر مهال د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو خوندیتوب په پام کې ونیسي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې له تیرو کابو 30 کلونو راهیسې په هیواد کې د جګړو له امله د هیواد تاریخي آثار او لرغونې سیمې په 70 زیانمنې شوي او په لسګونو زره آثار یې بهر ته قاچاق شوي دي. په افغانستان کې د یونسکو د ادارې مشري پیتریشیا وویل د افغانستان د تاریخي آثارو ساتنه د دې هیواد د تاریخي پیژندګلوۍ ساتنه ده او دغه مسئلې ته باید زیات ارزښت ورکړل شي.
This workshop is the result of concrete actions taken by the government to move.
دیو ویل دغه ورکشاپ د 1950 کنوانسیون د موادو د عملی کېدو په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو نتیجه ده چې کړی دی. یونسکو په دې برخه کې د افغانستان حسستای او ملاتړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل موزیم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس هم د هیواد زرګونه تاریخي آثار چې د کورنیو بهرنیو قاچاق کوونکو لخوا د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته لیږدول شوي د حکومت او یونسکو له هڅو سره سره بیا هم هیواد ته نه دي راوړل شوي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د ساينس ډګر تورزو د مځکې د هوا تودېدو په نړۍ کې اندېښنې راپارولې دي، خو ځینو څېړونکو د دې چاره سنجولې ده. دا چې څنګه اسمت سروان براته وي،
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي. په عین حال کې ساینس پوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تودېدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره د اقداماتو سپارښتنه وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل زرې سپری یا تیت شي، کېدای شي د مځکې د تودېدو بهیر ودرېږي. د امریکا د هاروارد پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپری کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولي دي. په دې څېړنه کې له مځکې له 90 کیلومتره پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څېړل شوي دي. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تودېدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ، کېدای شي چې د ګلتوني ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې څېړنې یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هاروارد پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد دی وایي چې غالبا دا طریقه به د مځکې د تودېدو له کمېدو سره مرسته وکوي. خدای په عین حال کې وایي چې دا طریقه چې ډېره ارزانه تمامېږي 15 کاله وروسته عملي کېدای شي. د واګنر په وینا پر دې پروژې د کال له 2 تر 5 میلیارد ډالرو پورې لګښت راځي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فریدون حلیمیار له پکتیا څخه موږ ته یو پیغام راستولې او ویل دي چې د ټاکنو کمیسیون باید ژر تر ژره د نورو ولایتونو انتخاباتو ابتدایي لیست اعلان کړي. حسن قلمیار د اشکمش ولسوالۍ څخه پیغام راستولې وایي چې فساد د افغانستان په جنگ کې زیاتوالی راولي. کریم د غزنی د مقر ولسوالۍ څخه وایي چې له طالبانو څخه هیله کوو چې له ملي ګټو څخه دفاع او ساتنه خپله ملي وجیبه وبولي. دغه راز صادق له زابل ولایت څخه پیغام راستولی د یلی کی چې لولس مشر غواړو چې زابل ته سفر وکړي او د دغه ولایت له حاله ځان خبر کړي. او قدیر خان تکین راتلی کی چې د ټاکنو کمیسیون نور په کوم اندازه شفافیت او روڼتیا غواړي د کمیسیون حیثیت به نور هم د راتلونکو په تړاو کمزور شي. دوستانو دا ستاسو هغه پیغامونه وو چې ازادي راډیو ته مو راستولې وو او د دې تاسو مو په امانت سره خبره کړه. په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا له وصل وصل څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
ولسمشری مانی وایي افغانستان به له ښکارا لاسته راوړنو سره د ژنیو په کنفرانس کې ګډون وکړي. رویا رحمانی د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان نوې سفیره وټاکل شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه د پنځو نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دغه وزارت یو پوځي الوتکه نن سهار د ناستې پر مهال له فني ستونزې سره مخ شوه چې دوه تنه پکې وژل شول او دوه نور ټپیان شول. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر وایي د وچکالۍ او بېوزلۍ له کبله د کم عمره کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. او د روسیې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی چې د مسکو د یو سپورټیک کلب پخوانی چارواکی هم د بډې اخیستو په تور ونیول شو.
له وصل وصل څخه مننه کوم دوستانو. تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ګورئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس بل ناجیه صافی څخه سپورټي خبرونه وره.
د سپورت ورځنې هنداره
تمدا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د رواني میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه له تاجکستان سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي رادیو ته وویل افغان لوبډله د محل تاجکستان کې ده او له دغو دوستانه لوبو وروسته به تاشکن او ازبکستان ته ځي چې د آسیا په مقدماتي سیالیو کې ګډون وکړي. ښاغلی شاداب وایي د افغان لوبډلې بله لوبه د ډسمبر په پنځمه ده او په تاشکن کې کیږي. چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله په الف ګروپ کې د ترکمنستان او ایران له ټیمونو سره ولوبېږي. د بلخ ولایت د بدني روزنې ریاست وایي تمه ده چې د پینګ پانګ ټیم د ملي ټیم په انتخاباتي سیالیو کې د ګډون لپاره سبا کابل ته راشي. د دغه ولایت د بدني روزنې رئیس محمد ابراهیم عثماني نن ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دوی لوبغاړي له سیالیو وروسته د ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړي. ښاغلی عثماني وایي د دغو لوبو هدف ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د دوی په وینا تیر کال له بلخ ولایت نه په دغو لوبو کې ونجونو او درې هلکانو د ملي ټیم غړیتوب توپ ترلاسه کړ. او د انګلند کرکټ لوبډل مشر هیتر نایټ وایي د شنبه په شپه به د خزینه کرکټ د نړیوالو شل اوره لوبو د استرالیا ماتې به د دغه هیواد لپاره تاریخي لاسته راوړنه وي. استرالیا خزینه کرکټ لوبډلې په خپل وروستۍ لوبه کې 101 او یا منډو په توپیر د ویسټ انډیز په ماتولو سره په لوبه ته لاره پیدا کړه.
ازادي رادیو اوري حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه زموږ د نن ورځې دویونی خبرونه دي چې یو په بل پسې به اورو.
حقیقت صدای
په دې خبرواله کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدای د دیونی په خبرونه کې یو اربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوس یو د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو د دوی په باریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمدې. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایو. که پیل له دې نه کوچې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړي، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو بزي، چې دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 5 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړې. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او 100% ښه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لا هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید 13 کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 3 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کس دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي، یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، داغه ته د امکاناتو یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزي یا داغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو ویچړو، بیا مونږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرم باندې هغه اخته کیږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د دې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي؟ د دې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاس ته مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غینه ورسره تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داوی بیرته نشوته د نو ورتک مسله د یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کې استي د خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سم
مون تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلې په څلور برخو مشلې، چې هغه فیصد چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي، چې یا صحیح ځین ته رسیدلی یا لاترو ساغه د دولت هم د سرسین لري. دوی ما هغه دي چې په مابسونو کې هغه بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نور مسایلو باندې هغه تل یا په مابسونو کې پراته دي. دوی دریم هغه دي چې هغه د وطن نه فرار کې مجبور کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې دا هغه مونږ وو چې هغه ځوانان د پر کار زمينه برابر شوي. په دغه دوه برخو کې تقریبا یو څو ځله مونږ مخکې د پولیس خدمه عباس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي سرای چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغه د نشئی صحی مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان لا ولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولای شي، هغه ته په داخل دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، داغه نه موږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا بشي او دوی صحت مند شي نو هم کولای شو چې د دې لپاره موږ یو څه زمينه برابر کړو. ولی بعضی وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه وسو چې دغه کمی کړنی یا کمی وعده چې یو بل سره کو هغه پوره کو او یاد وي نه نو دې کې یو څه تاخير راغلی دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه گذاری چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. کچیرته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ درې زو نزیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي کده دي امتیازات په افغانستان بیرون ګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولی په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاری کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړی چې د افغانستان په پنځو زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو، په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. له تیرو څو کلونو را په دې خوا هلته بېلابېلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او ولې تاسو د دولت له لوړ پوړو چارواکو نه اسانتیاوي چې باید دولتي برابرۍ کې تر اوسه نه دي برابر شوي؟
ګوري تنابه دا پنځه زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریل پارکونو کې صنعتکاران کار کوي دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم، کندز دی، په همدغسې په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو، میدان شار کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنا دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي، دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوي دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهي پارک دی چې د ماجري زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان نه او ټولو د هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې اغېزه کې کار کوو، اغېزه کې دوکانداري کول، اغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غني موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د ځمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي دي، سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بې اتفاقي نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ او نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې آماده دي سرمایه گذاری که باید زمکی دوی تا ورکر شی. ولی دا از نوی زمکی خود سکی چا چا تای ورکری دا حقی مشکلات محل ندی. پا هرات که دا چلورم فاز پیشنیادونه شوی چی باید زر تزدر توضیح شی. نو داغ مشکلات چیسا چی دیتا زمون یا شورای علی اقتصادی یا خاصتا رئیس جمهور دیتا دیر فکر نکی. زکا مونگ چوز دا پیشنیاد کرده پا میڈیا که کنفرانسونو که پیشنیادونو که دو دوی سرالیدونو که مشخصش پا گو پیشنیادونه مونگ ورکول چی. مونگ نو والو چی دومره پیشنیادونه چی آغا نه دا افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي او هغه د پاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي. مونږ ماقتی او تخنیکی ستونزې شدي چې مونږ ورسره اخته استو باید دا زرت زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیدات ته؟ په داسې حال کې چې مونږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکوم. مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو، کنفرانسونه نیسو، یا خاصن فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړی دا هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15,00,000 نیولې تر $1,000,000 پورې کړي، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 90% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیه نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا د دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه که چیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. مونږ تقریبا د 13 میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته. تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ، خلک راولئ، هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستاسو دفتر راووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړئ، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جیګ ماش ورکو، دغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتي سیستم باید سهولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کړو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنۍ لګ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومګ ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت د دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دي سپورټ کړي، او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به موږ سوال و خیرات کوو، باید په خپل ټکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویلي د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونه راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرن هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بیرته ریجیکټ کړل چې دا بیرته افغانستان ته وسنو. کرایم به ورکړه که دغسې سیستم مونږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغسې هر برخې لپاره مونږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکړو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بختې استاسه به دام د منځ ځي.
ډیره زیاته مننه صافی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د ټولنیز ژوند یو مهم بحث په روابطو کې د ځان او د نورو د حدونو پیژندل دي، خو ولې ځینې ځوانان دغه حدونه ماتوي؟
کله کله ځینې خلک له صمیمیته مخکې سره ځي او یو بل حدونه نه مراعت کوي.
هغوی چې ځان ته حق ورکوي چې د نورو د ژوند په هر مسأله کې مداخله وکړي یا هر څه یې چې زړه وي ورته ووایي، پایلې څه کېدلی شي؟
نو کله چې شخصي پوښتنه وکړه په ما ډېره بده ولګېده.
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
نو درته هغه د ټولنې اخلاقیات، کلتور، رسم و رواجوس که باید بیرون نوزو.
د تاندې څنګه د خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه فرشته غني وړاندې کوم. په پایل کې د خپرونې د موضوع په اړه راپور ته وکشئ چې همایون هیواد یې راوړوي.
شاید تاسو به هم لداسې خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحته کړی به یې وی او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا لحده تیری بللی وي. په روابطو کې لحده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړو له ده متفاوتو، دا هېڅکله نه سي زغملی او په دې کې ډېر مخکې له تا سره دي. اند لکه دښمني سي درسره کوي، ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوهم اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیته مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي موږ سره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باک خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي. سي دغه شی د دې لپاره سي دوی دا په ثابته کړي چې موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوس راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی چې ما خپله هم دغه کار راچې سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړی چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولا خو ما په نظر ور معلوم نه سي دا ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی سم تر هغه حده به پورې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چا ته وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لرې. یعنې ملګرو تر منځ که هغه په خپله باندې احساس یې کړه که نه یې شعوري د کورنۍ لخوا د ملګرو لخوا یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي دا وایس کېږي چې هغې سره هر څوک رقم خبرې وکړي. او خپله ماته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما نه ډېر یو شخصي پوښتنه وکړله. ما ډېر بده ولګېده، رښتیا ځان ته ډېر په قهر شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار بیا په عادت بدلېږي او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي 25 ورځې باندې، ځینې 12 ورځې ښیي، ځینې 25 ورځې ښیي، 25 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي. اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تېري او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فرقېدو په معنا دي.
ترنک خپل هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي
بیا ساحه کې اوسېدو چې هغې ډېر موضوع پکې عادي ول ده. په ډېرو عجیبو نمونه بیا ده، زه چې په ورځ کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وای، خپل منځ کې خبرې سره کې، زه به دوی ته حیران وم. کوشش یې په دې باندې وسي ما هم د دوی په ډله کې شریک کړي، که واراتن یاد سي له مخې مې پوه کړي ول زه ډېر چند ته نه یم دواله او نه یم ورته تیار، نه سم دا شان برداشتولی. په کول به مې سي دا شان اول خو تاسې ډاډه نیو کې کوشش وځي، که تاسې نه سي کولی له نورو سره حتماً باید مراعت کړي. هغه کسان زه بالخصوص تاسې څخه لرې وي یا د بلې ساحې وي یا یې پېژنئ نه.
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېري مخنیوی وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي.
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه سي دام پاتې سي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خویونه ښه کار نه ده، او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې وروفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم یا دا فرزن کارونه نه دی درانه کارونه نه دی پدې باندې زهم او تام دی یو بل چاتر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نه کاریګو بد کاریګو بد معلومی او بد تصویر مړاندې.
چې په روابطو کې خپل او د نورو حدونه څنګه پیژندلی شو، که حدونه ماتیږي پایلې څه کېدای شي، او د دې لپاره چې په اړیکو کې خپل او د نورو حدونه وساتل شي کومو خبرو ته باید پام وکړو. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې له استاد ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف باید شي. موږ څو رقم ځان لرو؟ یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅ څوک حق نه لري چې تا حد در خراب کړي، تا شخصي معلومات راوسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وکی. او پاده که اگه اجتماعی زان یا طولنی زان به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ که گه من زد خپل شخصی زان که باید روز من ولی چه تا سر مخامخیم او تا او زب پر کنزی که حضور لرو پر طولنی که حضور لرو نو در تقعد طولن اخلاقیات کلتور رسم و رواجوز که باید بیرون نوزو من گه تاسه در شخصی مسائل طولنیزم رنگ ورتور کهو. مثلا خوی اوزوان در کاکول و حله ده دت وایم پوز شده در کاکول ده ولی دیسی و حله ته و بد اخلاق انسانه در اخلاق طولنیز مرز لدی ده 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 مثلا کاکول یا دیده مثلا در لباس ولی چه شخصی بنا ده طولنیز هویت ده و تا شامل کرده ده پا دی مانا بنده چه منگه ده دو مرزون خیلی ندیغه کردی مشخص کردی.
که چری پر روابطو که شخصی یا اجتماعی حدونو تپام نکیگی کمی سنجی را ولاده ولیشی
امکان لدی اگر طولنی که دو دری یا پانزوس یا هر سمر خلق چیارتهی حقیقه ده سپک کارم چه ده ازوان ده ولی ده سرده نپیشنده و ده رقم یا تیره توکه یا بنده وکره یا تیره خبره یا بنده وکره نو اول ده ما خپل هویت للاسه زی دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو د کړوړو د روابطو شبکه د دې اعتماد لمنځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما ووینې او داسې ټوکې ما نن درسره کړي زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شې. بلکې مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس دا چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ نو هغوی ته بد درس ورکوو. او یو امکان داره چې بعضی وقت من او تاسو د به احترامی حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو، یعنی ما چې هر کار وکړو خمه وکړل دا نور میز دکی چې حالان راځه پوسه زبانه دا کار وکم د به احترامی حس من او تاسو د ټولنه ته پوس ورته ځک کو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني، یا زینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیری وي، لدی ورسته څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
ترین ده حل لاره په دوه شکل یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د ډاریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی. نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې، زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې. دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنې څخه باید شروع وکړو. مختلفه حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته وایي چې زه معذرت غواړم که دا سوال شخصي ولې چې جواب را نکې، اما که ته وسره راحتې جواب راکې سوال دې مطرح کې. دویم دی حل لاره داده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان ورو پیژنو چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصي مسایل ته مداخله ونه کی. نو بهترین خبره داده چې تر څو کولای شو د خپل بعد شخصي مسائل که حساس دی یا حساس ندی هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کو. موږ تاسو د فکر کو چې په خپل ذهن کې مګر کرکټر چې ما ته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نور باید مق رقم و پیژني ور رسومره غږی دلای وسره که زه خپل غواړم ځان مطرح کم نو باید ځان ورو پیژنم بل چاته که بل څو غواړم مثلا چې زه در حد و پیژنم باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ما ته معلوم شي.
تو داس یو کار کوي چې هغه خپل حل تیری کوي او ته ورته ګوري ستاسو عمل باید دغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زوسکه کوم چې وروره دا کار دیواله وک کته متوجی نشی د خپل اشتباه ته نو ورته وایم ک ما دا کار کړای وای تا سره ته څه فکر کاوه نو هغه حتما دا بیا متوجی کیږي د موږ تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لګ زره خراب شوی دا موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپیډ وهو ورته وای چې دا کار مکه خدا سپیډ وه خپل بد کار ده تنه په یو نفر په بد روش باندې لبدیس کا راګرزه دا غلط کار ده نو بعض وخت موږ تاسو د نور ته چشتباه کوي یا حد که وزی دوی نباید ملامت کو به خیر روش باید متوجه کو چه دویم زن لپاره ملامت نشی
پا اړیکو که حد شاکل پا دی مانا دی چه دی یو بل احترام بشی او دوی یا ډیر خلک په خپل اړیکو کې دراحتۍ احساس وکړي هغوی چې د ګرانښت د لمنځتلو په خاطر چوپ پاتې کیږي او مقابل لوري ته یې د حدونو د تیری په اړه نه وایي کیدای شي په همدې سبب یې ګرانښت هم لمنځه لاړ شي او اړیکې یې خراب شي درنو اوریدونکو دا وعده تاندې څنګ خبرونه تر بیا ښه وخت د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.